دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سو لومړی بعد د 7 خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام کړئ د 7 خبرونو ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پرون د سه‌شنبه پر ورځ پر افغان مشرانو ټینګار کړی چې سره متحد سي او د ملت د دفاع لپاره د طالبانو پر ضد وجنګیږي هغه زیاته کړه چې د افغانستان سره د امریکایي ځواکونو د رئیسولو په خپلې پریکړې پښیمان نه دي هغه خبرلارو ته وویل چې افغان مشران باید سره یو ځای سي او باید خامخا د خپل ځانونو لپاره وجنګیږي جو بایدن زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات په د کابل د حکومت ناتړ جاری وساتي خو زیاته کړه چې د دوو لسیزو جنگ ورسته د افغانستان څخه د اگست 23 نیټې پورې د امریکایي ځواکونو د رایستلو په خپلې پریکړې پښیمانه نه دي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طالبانو ته خبرداري ورکړې دي کای په افغانستان کې په زور واک ترلاسه کړ په نړیواله کچه به منځوي او ګوښه شي شاغلی خلیلزاد پرون د سه‌شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ هر هغه حکومت چې په افغانستان کې په زور واک تراسي نړیوال به پر رسمیت ونه پیژني نو موري بیا قطر ته تللی چې د طالبانو مشران واڅوي چې بیرته د سولې خبري پیل کړي هغه هم د غرض هڅه کوي چې په طالبانو فشار راوړي چې خپل بریدونه ودروي او د سیاسي توافق لپاره خبري وکړي ملګرو ملتونو هم ویل دي هغه حکومت به پر رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته رسیدلی وي د امریکا د بارانو چارو وزارت ویل دي شاغلی خلیلزاد به د یو نړیوال مشترک بربون په برابرولو کې هم مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د بندولو غوښتنه کړې ده او وایي چې داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د طالبانو لوري په تازه نیول سوي سیمو کې د احتمالي جنگي جنایاتو حکایت کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان مشر میشل بشلټ د سه‌شنبه پر ورځ ویل طالبان باید په شهرونو کې خپل پوځي عملیات ودروي ترسو پر چې ټول اړخونه د خبرو میز تر استانه سی بنوي او یو سولایز تفاهم تر رسیدلی نوي وسنه خراب وضعیت به ډیرو افغانانو ته لا خراب سي د میرمن بشلټ په خبرسي ویلامي کې همدا غرض راغلي د جولای له 9 راسي یوازې په څلور شهرونو لشکرګاه کندهار هرات او کندوز کې دشتل لږه یو سل درات یا تنه ولسی خلک وژل سي او یو لسو یو اتیا نور جوړل سي دي چې ماشومان هم پکې دي هغه وایي چې دا د ملګرو ملتونو سره سبسي وشمیري دي او شای اصلي شمیر تر دې هم زیات وي بلې خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په خپل تازه خبرسي راپور کې ویلي چې روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې په جګړو کې 15,130 پولیسي افغانان وژل شوی چې دا شمیر د تیر کال د همدغه مودې په پرتله 80% زیات شوی دی ملګری ملتونه وایي داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي چې طالبانو یو شمیر افغان ځواکونه له تسلیمېدو وروسته هم وژل دي ملګری ملتونه وایي د طالبانو د تازه بریدونو له پیل راسي لشتر لشه 2,140,000 افغانانو خپل کورونه پریشي او نور سیمو ته تللي دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبه پر ورځ د امریکا د سنا له خوا د 1.2 تریلیون ډالرو د تاسیساتو د بیا رغولو پیکیج منظورول ستایلی او ویل دي چې دا به امریکا بدل کړي بایدن وویل چې د غلایه به د سړکونو پلونو او بندرونه بیا ورغوي او د غرض د پاکي اوبو او د چټک انټرنیټ اسانتیاو برابرول ته به هم بودیجه ورکړي او زرګونه خلک چې د کالج سند نه لري هغه ته به هم کاري فرصتونه برابر کړي هغه زیاته کړه چې دغه پنګا چونه به په تاسیساتو کې نور سمون هم راولي او موږ به وکړای شو چې د نړۍ سره سیالي وکړو لدې مخکې د امریکا سند د سه‌شنبه پر ورځ د 1.2 تریلیون ډالرو د تاسیساتو د بیا رغولو یو مهم لایحه منزور کړه د دغه لایحه ملاتړ د امریکا واکمن د ډیموکرات ګوند او جمهور غشتونکو په ګډه کړی دي د غلایي منځوري ته د یو بیساري ګام په توګه قتل کیږي ځکه چې د جنوري د 16 نیټې ورسته دا سډیر کم فرصت برابر شوی چې دواړو ګوندونو په یوه مسلې اتفاق کړی وي د امریکا د سنا د منځوري ورسته د تاسیساتو د غلایي بوس ولسی جرګې ته وړاندې سي او د سپتمبر په میاشت کې به پرې غور وسی د یونان صدر اعظم د حکومت لخوا په دغه واد کې د لګیدلی ځنګلي ورونو د کنټرول په برخه کې دا غزمندو اقداماتو د نکولو پر سر د ملت څخه بخښنه غوښتې ده صدر اعظم د تودوخي درجه زیاتوالی او د وجدي مودې وچکالۍ وجه بیان کړي چې د دوو دلایلو لپاره د ور د مړولو چاري ګراني سي وي دي هغه ول چې په دې ورستیو کې په هیواد کې د ور لګیدو د 1500 څخه زیاتې پیښې سي وي دي صدر اعظم د ټلویزیون د لارې ملت ته په وینا کې ول هغه د خپل ولست د کړهونو سره پوره خبر دی چې خپل کورونه او ملکیتونه ولیدل چې په ورونو کې وسوځیدل هغه د یونان خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به د ناکامیو تحقیقات وسی او زموږ کسان به په ګوته سي. په یونان کې دا مهال د یوانا نامي ټاپو کې پراخ ورونه بل دي چې ودانۍ او ځنګلونه تباه کړي دي او زرګونه خلک یې دې ته مجبور کړي چې خپل ځایونه تخلیه کړي او نورو سیمو ته انتقال سي. دغه راز یونان ته 1450 تنه ور وژونکي چې ځینې د نورو هیوادونو ورغلي د 15 البتوک په مرسته د ور د مړولو هڅې کوي. په الجیریا کې د تودوخې درجې د زیاتوالي او وچکالۍ له وجې د ورونو لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه مړ شوي دي. چارواکو د سه‌شنبې پر ورځ اژانس فرانس پرېس ته ویلي چې د ور لګېدو پیل جرمي بڼه لري. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې عکسونو کې داسې ښکاري چې د هیواد پلازمینې په ختیځ کې پرتې د کیبلا په سیمه کې په ځنګلونو کې لوی ورونه بل دي او دوګې ترې پورته کیږي. الجیریا هم د هغه هیوادونو په لیکو کې شامل شوی چې په دې وروستیو ونیو کې لوی ورونه پکښ بل شوی دي. په یونان، ترکیه، کبرس او د امریکا متحده ایالاتو په لویدیځ کې په دې وروستیو کې لوی ځنګلي ورونه لګېدلې دي. د الجیریا جمهور رئیس عبد الماجد په ټویټر د هغو 15 سرتیرو په مړینې خواخوږي څرګنده کړي چې د هیواد په مختلفو برخو کې د خلکو د ژغورنې پر مهال یې ژوند له لاسه ورکړی. او د ایران نوی منتخب شوی جمهور رئیس ابراهیم رئیسی دفتر د سه‌شنبه پر ورځ ویلي د عراق لوړ پوړی ډیپلوماټ ایران ته د خپل سفر پر مهال جمهور رئیس ته په بغداد کې پلان سیوی په سیمایي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي. دغه بلنه د عراق د بارنو چارو وزیر فواد حسین لخوا چې تهران ته تللی ورکړل سیوی. بغداد یو ورځ لمخې اعلان وکړ چې د میاشتې په اخر کې یو سیمایي غونډه راغوښتي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تایید کړی چې پلان لري چې په دغه غونډه کې برخه واخلي. په عین حال کې عراق دا هم ویلي چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د سعودي عربستان باچا ته هم د ګډون بلنه ورکړي. د ایران جمهور رئیس دفتر لا دا نه د تایید کړي چې رئیسی دغه بلنه منلی او کنه. خو د عراق د بارنو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د ملاقات وروسته د ایران د جمهوری ریاست د دفتر لخوا په جارسي بیان کې د عراق د دې نوښت هرکلی سوی دي. تر اوسه په بغداد کې د غونډې نیټه او ګډونوالو مکمله لسله نه دی جاری سوی. عراق هڅه کوي چې د ایران او د عربي هیوادونو ترمنځ د منځګړي رول ادا کړي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې په قطر کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره د نړیوال ټولنې او د سیمې د هیوادونو استادو په ګډون درې غونډې جوړیږي چې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استادې د دغه هیواد د سولې بهیر باندې بحث کوي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د دواړو شکیلو غاړو د اوربان غوښتنه کوي. په دې باره کې د کابل څخه د اکرام شینواری رپورت واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا د دفتر وایان پریزون خوځونوي چې ټاکل شوی پر روانو درې ورځو کې نن سبا او د پنځشنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د وضعیت د ارزول لپاره درې جلا غونډې جوړې شي. پریزون خوځون امریکا غاښنه راډیو ته ویل چې د دغو غونډو لومړنۍ د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استادو ګډه غونډه ده چې د قطر په وخت د سه‌شنبه د ورځې لغل ویروس د جوړېدو بندوبست شوی.
لیوال ټولنه او د سیمې هیوادونو کوشش کوي چې د افغانستان د سولې او جنگ په اړه د دواړو طرفونو سره کار وکړي تر څو تطبیقات په افغانستان کې راکم شي او د سولې مذاکرات پر مخ لاشي. د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی به هم د غونډو ته چینن د ځنګړو اساس ترمنځ تر سره کیږي. سبب په دوحه کې د ترویکا پلس ناست تر سره شي او په دریم ورځ به د افغانستان د سولې په اړه یو سیمه ایز ناسته وشي چې په دریم ورځ ناست کې به موږ خپل پیغام د دنیا او سیمې د هیوادونو اساس ته ورسو تر څو په افغانستان کې د جګړې په اړه نړیوال خبر شي او د تاتریخوال د پایته رسیدو او د سولې د مذاکراتو د پرمختګ او دوام په اړه همکاري وشي.
پریدون خزونی چې د مسالې ادارې شورا مشر ډاکټر عبدالله په مشرۍ یو پلاوی لوړاندې په دوه کې حضور لري. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې تاتریخوال زیات شوی. په افغانستان کې د طالبانو تازه پرمختګونو وروسته د سولې هڅې ډېرې کمزوري شوې. خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان لانجه نظامي حل نه لري او په کار دي چې دواړه غاړې د غیروانې لانجې ته د خبرو لاري د حل لار ولټي. د سیاسي چارو یو کارپو شاهزاد مسعود په دوحه کې د افغانستان په اړه روانې غونډې ډېرې مهمې ګڼي. خو د لانجې د هوارول لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استازو او د طالبانو استازو سیاسي ارادي موجودیت ډېر مهم ګڼي.
کچېره سیاسي اراده دوی واقعا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لري، نو په اول قدم کې دا روانه جګړه چې د قربانیان متاسفانه ټول افغانان دي په اوربند موافقه وکي او روس د مانادار خبرو د پاره د دوړو لوري رهبرانو په ساته باندې باید ناشته وشي. دومه دا چې یو ولسم د همدغه میاشتې چې د چهارشنبه ورځ کې کېدای شي چې د ټریکان استه وشي، په هغه کې هم امریکا، روسیا، چین، پاکستان ګډون لري. دا غوی نه هم د افغانانو غوښتنه دا ده چې د منطقې ستر هیوادونه هم دي او په عین زمان کې امریکا هم پکې شامل ده، هغوی هم باید لومړیتوب اوربند دي او د اوربند په اړه باندې باید ډېر قاطع تصمیم دوی اتخاذ کړي او په دواړو لورو غږ وکړي چې اوربند وکړي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ژر تر ژره په خپلو منځ کې سره کښېني.
شهزاده مسعود وایي چې دواړه غاړې دي ډېر ژر بین الافغاني خبرې پیل او یو سیاسي ملي تفاهم ته دي سره ورسیږي. طالبانو تر اوسه د دوحه په غونډه کې د ګډون په باب رسنیو ته سندي ویلي، خو د مخه طالبانو ویلي وو چې د وروستیو پوځي بریاوو سره سره د سیاسي لارې د افغانستان روان لاجی حواریته لومړیتوب ورکي. په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي زیاتېدو سره د ملکی وګړو مرګ ژوبله هم ډېره شوې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې په تېرو نهه ورځو کې د دغې کمیټې په ملاتړ په 15 په چلیدونکو روغتونونو کې د 3000 څخه زیاتو کسانو درملنه شوې چې په جګړو کې ټپونه اخیستي وو. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې هم په یوې اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ خبره شوې ویلي چې په افغانستان کې د مې میاشتې راهیسې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړو چې اوس د خارونو په منځ شاوخوا سیمو ته ورننوتي زور اخیستی. ایم ایس ای پوهی چې دغه جګړه طبي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی زر زر مخ کوي. دا ټولنه وایي چې د ګولیو چاودنو له امله د ټپیانو شمېر زیاتوي او پراخه بې ځای کېدو لامل کیږي. ایم ایس ای پوهی چې د اګست لومړۍ نیټې څخه تر نهمې نیټې پورې د ویش ماشومانو په ګډون 120 جګړه ځپلو او ټپیانو درملنه کړي. ایم ایس ای پوهی د جګړو له امله په لښکرګاه کې ژوند په ټپه درېدلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اورئ. د پېښور په پاچاخان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري څانګې لخوا په افغانستان کې په روانو حالاتو او سیمه کې د امن په موضوع یو غونډه شوې. په دغه غونډه کې ګډون کوونکو ویلي که په افغانستان کې حالات خرابېږي نو پاکستان او نور ګاونډي هیوادونو ته به هم تاوان رسیږي او په سیمه ییزو هیوادونو یې ژغ کړي چې د افغانستان په سولې کې خپل رول ولوبوي. د دې غونډې نور حال به د وی او ای د ډیوی رادیو خبریال عثمان خان تاسو ته په دې رپورټ کې واوروي.
د پیښور په باچا خان مرکز کې د سیمي امن په سرلیک مطالعاتي غونډه شوې ده چې پکې ګنشمیر کې زده کوونکو او سیاسي کارمندانو ګډون کړی دی. د غونډې ګډونوالو مشران ویلي کچیرته د افغانستان امنیت پر ځای کولو کې نړیوالو او گاونډي هیوادونو د خپلې برخې مثبت رول ونه لوبولو نتیجه به د ټولو لپاره بوګنوونکې وي. د مطالعاتي غونډې مشر او د عوامي نېشنل پارټۍ د کلتور سیکرټر خادم حسین دیوته ویل کچیرته په افغانستان کې نظام ړنګ کړي شو او توندلاري په واک کې راغلو نو نتیجه به دا وي چې ترهګري به سیوا شي، د جبي په بنیاد به اړې غړې جوړ شي او لدې تر څنګ به په سیمه کې جمهوریت او د ولس خپلواکي په شالاړ شي.
د سیمه کې چې کوم ترهګر نتورک دی دا غ ترهګر نتورک ته یو سیاسي جواب وي او دا سیاسي جواب د دې سیمې مولا موي، د دې سیمې طالب علم، د دې سیمې ځوان، د دې سیمې استاد، د دې سیمې پېښور، د دې سیمې میډیا سره ملګري، سوشل میډیا سره ملګري تړلي، دا ټول داسې جواب وي او د ترهګرې په ضد د سولې لپاره ټول یو شي. نو ماته ښکاري داسې چې دغه د ترهګرې پوره نتورک دی دا د دینه کدی خلکو او د ولس سپورت یا داغي حمایت لري شي، داغي ملاتړ لري شي، نو دا بیا ایسوم نشي کوله، دا به بریالي نشي.
په غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید په روانو حالاتو کې هر یو وګړي خپل برخه مثبته توګه ترسره کړي. عام ولس کې د جمهوریت سوچ را برسېره کولو لپاره جدید ټکنالوژي وکاروي او د جمهورپال ډلو مرګتیا وکړي. په دې موخه لیکوال او سیلنکار نورالامین یوسفزی ویل چیرته چې قومي ریاستونه ماتيږي نو هلته به خلک دانه وانه کیږي، ذاتی مفاد ډیریږي، جنگي اقتصاد وده کوي او جګړې جوړیږي. خو اسلام لداسي جګړو نه فکوي
چې زمونږ دین دا د امن، د مینې، د ورورولۍ، د گاونډګرۍ، د رشتو د تقدس دین دی او دل تکي زني خلکو دا دين چې ده نو په فرقو کې ویشل ده زني خلکو په ټولګو کې ویشل ده او زني خلکو د دین فساد جوړ کړل ده اسلام چې ده نو لوزنامې له اهمیت ور کوي اسلام چې ده د ناست پاستې د جرګې مرکې له اهمیت ور کوي اسلام چې ده چې کم بیا د کلمې رونه لکه زموږ د افغانستان رونه جوړ آغای منس آغای توائی چه انما المؤمنون اخوتن تاسو طول رونه اخپلو که فا اصلحو بینا ہوئے کم و تاسو درونو منس که روغو که
د اسلامي کالج په هنتون د سیاسياتو سانګي استاد شانواز مشال ناست ځوانانو ته ویل کچیرته افغانستان کې جمهوریت لمنځه لاړو نو ډیر تاوان بوي په عمومي توګه به د سیمه سیاست اغیزمن شي د توندلاري سوچ په مخ په وړاندې لاړ شي او معیشت په ډیر زیان سره مخ شي
که د گاونډیانو یا د نورو هوادونو د خیال وي چې دغه تر هغه تمرګرتیا کول د دې په شاو درېدل دا به د دې په ګټه باندې وینو دا زما په خیر ډیره لوی خام خیالي ده تر هغه د چا هم نه وي او تر هغه مدریږي نه دا هم که خیال نه چاوي د گاونډیانو چې تر هغه به الته په اقتدار کې راشي په افغانستان په قبضه وشي نو دا به ګویا د افغانستان په د پولو دننه پاتې شي داسې هرګز نشي کېدلې دا به گاونډ ته ځي دا به پاکستان ته هم د دې اثرات ډیر راځي لکه څنګه چې مخکې راغلو
دا غونډې ګډونوالو په دې خبره ټینګار وکړو چې د پاکستان په ګډون ټولو گاونډي هیوادونو ته پکار ده چې د افغانستان کې د خپلو ذاتی مفادو په ځای د امن راوستو د پاره خپل برخه کردار ولوبوي او هلته د لاسوهنې نه ډډه وکړي
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه نوشابا شنان
درنوریدونکو په لبنان کې خلک اوس د سیاسي او پوځي نفوذ لرونکي حزب الله سره ناخوشي څرګندوي د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې حزب الله دې باید کنټرول کړی سي دل ګولاک د امان څخه رپورټ راستولی چې نظرانه یوسف زیه درته لولي
د بیروت په امریکایي پوهنتون کې پروفیسور دانیا خطیب ګلیات وایي چې حزب الله په ورستیو کې زیاتره قدرت ترلاسه کړی دی په دغه باندې توجه کړی ده خو په مخالفینو کې ناخوښي زیاته شوې ده هغه زیاتوي چې حزب الله سنی مسلمانان په انتقامي توګه وجلی دي د سعودي عربستان په یو ورځپاڼې کې په یو مقاله کې خطیب لیکلی دی چې ورستۍ پیښې وښودله چې د حزب الله ډله هغه عمره ناقابل تسخیر نه ده لکه څنګه چې یو وخت لیدل کېده هم دغه وجه ده چې د حزب الله په ضد باندې لاریونونه وشو او د هغوی ضد شعارونه ولګیدل شول خطیب وویل چې د حزب الله ډلې په غیر قانوني توګه بیروت ته چاودیدونکي مواد راوړي د حزب الله مشر حسن نصر الله دغه تورونه ردوي او هغه وایي چې دوی د لبنان حکومت نه کنټرولوي نصر الله پرله پسې هغه تورونه هم رد کړی دي چې وای حزب الله په بیروت بندر کې د وسلو یو ګودام لري او دا چې په 2000 کال کې چې کمن لویا 14 شی وو د هغه مسولیت دی دوی په غاړه واخلي هغه وویل چې موږ په بندر کې هیڅ نه لرو نه د وسلو نه د توغندیو نه د ټوپکو بمونو ګولیو او نه هم د ایمونیم ګودامونه لرو په لبنان کې د سیاسي نفوذ لرونکو اشخاصو لخوا د اداري فساد په ضد لاریونونه لا اوس هم روان دي او په دغه کې د حزب الله په ضد باندې هم شارونه لګول کیږي لاریون کوونکي په ملیشو او سیاسي ګوندونو باندې تور لګوي چې د ایران د پاره لبنان استعمالوي په واشنگتن کې په سډنیز مرکز کې کارکونکي مونا یاکوبین وایي چې په خوا به حزب الله د اسرائیل په خلاف باندې یو ځواک په توګه کار کوي او اوس په لبنان کې اداري فساد باندې د ککړو خلکو سره یو ځای شوی دی مونا ویل
Hezbollah over years has increasingly exploited state institutions, parliament, ministries, civil servants, and used its influence to garner power, to spread hatred, to gain revenues. It has
ملکی ادارونه ناوړه ګټه پورته کړې ده او د واک د ترلاسه کولو لپاره یې د خپل نفوذ نه کار اخیسته. دوی ځان په اداري فساد کې ککړ کړی دی چې د خپلو ګټو لپاره یې استعمالوي. د لبنان با نفوذه کاتولیک مشر د شنبه د عبادت نروسته د پوز نو وختل چې د لبنان په خاطر د پوز باید د حزب الله سره مقابله وکړي. هغه وویل چې موږ د لبنان په پوز غږ کوو چې د امنیت لپاره د نړیوالو ځواکونو په ډول باندې مسولیت ولري او د خپل ځمکې کنټرول ترلاسه کړي. هغه وویل چې دغه د اسرائیل د خوندیتوب لپاره نه بلکې د لبنان د خوندیتوب لپاره دی وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه ته دوام ورکوه. جاپان د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد پر ناګاساکي ښار د امریکا لخوا د اټومي بم د استعمال شپږ او یوه مکلیزه ولمانځله. د جاپان لومړی وزیر شویدی سوگا په دغه مراسمو کې له اټومي وسلو پرته نړۍ باید ټینګار وکړي. نور حال
په داسې حال کې چې جاپان د شنبه پر دغه هیواد د نړۍ د دویم اټومي بم د چولو شپږو یې مکلیزه ولمنځله، د هغه هیواد لومړی وزیر یوشیدی سوگا د نړۍ پر هیوادونو غږ وکړ چې ځانونه له اټومي وسلو خلاص کړي. سوگا په ناګاساکي ښار کې د یوې غونډې پر مهال وویل جاپان به له اټومي وسلو پرته نړۍ په خاطر له نړیوالې ټولنې سره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د یوازنی هیواد په توګه چټومی بم پرې اچول شوی دا د جاپان نه بلیدونکو ماموریت چې په ثابت ډول او ګام په ګام لټومی وسلو پرته نړۍ لپاره د نړیوال ټولنې له هڅو سره پر مخ ولاړ شي.
د ناګاساکي ښاروال تومی هیسا تاو هم ورته څرګندونه وکړه. هغه د نړۍ د هغو هیوادونو له مشرانو چې اټومي وسلې لري وغوښتل چې د اټومي وسلو پر درلودلو دي بیا غور وکړي، ځکه اټومي وسلې نړۍ په یو خطرناکه ځای بدلوي نسبت دی ته چې دغه هیوادونه پرې وساتل شي.
له تاسو څخه غواړم وګورئ چې د اټومي بېوسلې کولو د تړون په راتلونکي کنفرانس کې د اټومي بېوسلې کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ترسره کیږي. سترګامونه به اول د امریکا او روسیې لخوا د اټومي وسلو د کمیدو په برخه کې واخیستلی شي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یو ټویټ په کولو سره دا د امریکا او نورو هیوادونو مسؤلیت بللی چې ډاډ ترلاسه شي څو دا ډول وسلې بیا ونه کارول شي.
مونږ د ناګاساکي اټومي بم د رسمي کلیزې د مراسمو پر مهال د اټومي وسلو ناوړه قدرت په یاد دی، د مرګونو او ویجاړتوب هغه زیاتوالی چې رامنځته کولی شي. مونږ د امریکا او ټولو هیوادونو په مسؤلیتونو ټینګار کوو څو ډاډ ترلاسه شي څو دا ډول وسلې بیا ونه کارول شي.
د ناګاساکي د پیښې ژوندي پاتې شویو کسانو او نورو ګډونوالو نن له غرمې مخکې په 11:00 او 2 دقیقو د ناګاساکي د پیښې قربانیانو ته د درناوي په هدف 1 دقیقه چوپیا غوره کړه. دا دقیقا هغه وخت چې د امریکایي وی بی 19 الوتکې شپږ او یا کال مخکې پر ناګاساکي ښار 4.5 ټنه پلوټونیم بم واچوه او 10,000 کسانې ووژل. د 1945 کال د اگست په 9 دا بم 3 ورځې وروسته لغه واچول شو چې امریکا د جاپان پر هیروشیما ښار اټومي بم واچوه. دا په نړۍ کې لومړی اټومي برید و چې 140,000 کسانې ووژل. جاپان د ماغه کال د اگست په 15 تسلیم شو او دویمه نړیواله جګړه او په آسیا کې د جاپان د کابو نیمې پیړۍ یرغل پای ته ورسید. د ناګاساکي ښاروال د جاپان له حکومت وغوښتل چې د اټومي وسلو د منی تړون ډیر ژر امضا او تصویب کړي. د اټومي وسلو د منی تړون د اټومي بم څخه د ژوندي پاتې شویو کسانو په ګډون د 2 کلونو مدني هڅو وروسته په جنوري میاشت کې د اجرا وړ شو، خو په داسې حال کې چې څه باندې 500 هیوادونو منظور کړی هم دی، په تړون کې د جاپان په ګډون امریکا او نور اټومي قدرتونه نشته.
قدر من اوریدونکو اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جولای د میاشتې د یولسمې نیټې د پیل کېدو سره سم سلګونه زره کوبایان په سلسګونو ښارونو او په درې سواد کې لارو کوڅو ته راووتل چې په سوله ییزه توګه د ذات ازادۍ او د یوې ښې راتلونکې غوښتنه یې کوله. د کیوبا رژیم په ځواب کې احتجاج کوونکي په تاو وځپل. په سلګونو مظاهرتیان یې مازې په دې خبره بندیان کړل چې له خپلو اساسي ازادیو بشري حقوقو د بیان له ازادۍ او په سوله ییزه طریقه د غونډو له جوړولو نه کار اخلي. د کیوبا د امنیتي قواو له اقداماتو او د کیوبا د کمونیست ګوند د لومړي مشر میګویل دیاز کانل لخوا پر ډلې سره منظم کول څرګندوي چې رژیم له خپلو خلکو ویریږي او نه غواړي د کیوبا د خلکو غوښتنې ومني چې له خپلو حقوقو نه خوند واخلي. د کیوبا د کمونیست ګوند رژیم د ځپلو په ځواب کې امریکا د انقلابي وسلوالو قواو په وزیر الوارو لوپیس میرا او د کیوبا د کورنۍ او چارو د وزارت په خاص ملي غونډ یا بیو ناس نیګراس یا په تورو خالی باندې بندیزونه ولګول. لوپیز میرا او خاص ملي غونډ د جسمي تاوتریخوالي او د دارولو په شمول د احتجاج کوونکو په ځپلو کې لاس لاره. امریکا د نړیوال ماګنیټس کې د بندیزونو د پروګرام له لارې غواړي واقعي او مهم بندیزونه ولګوي چې د بدنیته اکټرانو مخه ونیسي او د هغه چا لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړي کړي چې له بشري حقوقو نه د جدي سرغړونو مرتکب شوي وي. که مخه ونیول شي دغه سرغړونې هغو ارزښتونو ته تاوان رسوي چې باثباته خوندي او مسلکي ټولنې جوړوي. د کیوبا د خلکو سره د بینبلي پیوستون په ښودلو کې امریکا او شلو نورو ډیموکراسیو په کیوبا کې د له ایزه بندې کول وغندل او په دغه ټاپو وزمه هیواد کې د انټرنیټ د بشپړ کار اچونې لپاره د لاسرسي غوښتنه وکړله. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل په درسته نړۍ کې ډیموکراسي سره یو ځای کیږي چې د کیوبا د خلکو ملاتړ وکړي او د کیوبا په حکومت باندې غږ کوي چې د جهاني بشري حقوقو لپاره د کیوبایانو د غوښتنو احترام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل موږ د هر یو کیوبایي سره ولاړ یو چې د داسې حکومت غوښتنه کوي چې د کیوبا د خلکو د بشري حقوقو او درنښت احترام کوي او موږ به د اضافي بندیزونو د لګولو په شمول د کیوبا د حکومت له بشري حقوقو نه د سرغړولو لپاره د حساب کتاب ورکولو پیاوړي کولو ته دوام ورکوو.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.